یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت راکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ایم نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي دي چې دغه راډیو بندو پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پرېکړه کړې، خو په دې اړه یې نور څه زیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 ښارونو کې پر اف ایم د ازادۍ راډیو نشرات بند شول. ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره لکلون رئیس په شمیر لوی خارونو کې پر اف ان فلش ساته خبرونه کوي. پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په 14 کې د لک تر لګ نه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې د پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکسیو سیمې په یو کان کې د میتان ګازو د 14 لامل رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دا اسلامی دولت ډلی یا طایف منل چې بشری په دروستیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. دا دغه سختری زی ډلی ویان تر یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمی القریشی مړینه تایید کړې ده، خو د سرنګوالي په اړه نور څه زیات نه ورکړي. دا ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا پوز ویلي القریشی د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوب خر دلدا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په برېټانیا کې دایره د سوریې د بشري حقوقو یوې ارون کې ډلې اکتوبر میاشت کې ویلي چې د سوری هغه غیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه، د دردا ولایت په جاسم کلي کې د دایش وسله یو شمېر وسلوالو وژلې دي. دغې ډلې په راپور کې ویلي چې په وژل شو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل و. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغه لوبو په نتیجه کې بعد د بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته 16 ټیمونه به سره لوبې کوي. اته ټیمونه وبتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا یو د سفر مقابل کې ډنمارک مات کړ او ټونس هم له فرانسې لوبه یو د سفر مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبي بچي د نوکیټ پړاو بلل کېږي. بل سبا د شپږ ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. اصلي د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. وړاندې په خبرونه کې بعد د سفر جزئیات درته په راپور کې ولرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ځل بیا د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د دې اندېښنې جزئیات درسره شریک کړو. د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو نیول لا تر اوسه نه دی درول شوی.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دی درول. تر دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول.
په کندوز کې اوسیدونکو شکایت کوي چې پاکې اوبه نه لري.
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلفون اخلو.
نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا وغوړو.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیم ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان په مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې لمی کې ویل شوی دی چې ټام ویست په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې وکړي. شنونکي د افغانستان په مسله کې د امریکا ښکېل پاتې کېدل مهم بولي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د وروستیو شپاړسو میاشتو ته کتل او سفرونه اغېزناک نه بولي. جزئیات به د مرسلې نرسلانه واورو.
په تیرو پنځو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویست د سفر په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتابه او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به ویست په بهر کې میشتو د بشري حقونو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره دغو ننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. ښاغلي ویست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلي، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم تر څو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي ویست د روان میلادي کال په مې میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې. خو له دغو لیدنو کتنو پنځه میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکېلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډېر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناستې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیه په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نه وي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدرېږي. نور هیوادونه دا رسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویست داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کیږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمیشنري وایي په میلیونونو افغانان سږکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته چې پروسه شکال اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، دغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو، هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه یې
دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیه باندې دوزو ملکان ټاکلي دي، ملکان پر کلي خپل شناخته لري، هغه نشته کې نور کار د پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اول وعده م کوو، بیا وعده کوي
بل ورته ملګرو ملتو د مرستو د همشغې دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوي دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکال ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. اوچا له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هېوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 1,000,000 افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کېږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو درې ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغو کې ډیری د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد ته د سفر قانوني اسناد هم لري. نور هلې زموږ د مشال راډیو د خبریال انیاس علي په راپور کې واوري.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر ایس ایس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي د ښار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه 130 افغان کډوال نیولي دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل، ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول تر دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي، پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو داخله ګولی ولیدی، په کوم جرم کې مونږ ولیدی، ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بيدا تور ردوی وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19مه لیډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سن کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونزو په اړه هم خبرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به نړیواله مسلې د تم شو په سوریه کې د داعش مشر ابو الحسن الهاشمی القریشی ووجل شو. القریشی د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابو بکر البغدادي تر مرګ وروسته ووجل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره مهال ووجل شوی و. شي جزئیات به احمد شیبر چې همدا شیبه په استودیو کې را سره دی وړاندې کړي ستړي مشه شیبر.
مننه فرزه جانې. اسلامی تبلیغ دل یا داعش ومنله چې مشر په روسیو کې په جګړه کې وشل شوی دی. د دې سختري سټډلې ویان په یو شخص پیغام کې چپرون خبر کړی یوازې د ابو الحسن هاشمی القریشی مړینه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سشکل په داس وخت کې وشل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې لخپلو پټو ځالو بیا خونړی حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشی څه باندې یو میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وشل شوی دی، خو دا څرګند نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمنداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمیر وسلوال وشلې دي. دې ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش او عراقۍ د دې ډلې یو عراقۍ مشر هم شامل دی چې د نشتې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمی چې هغه هم القریشی تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یو برید پر مهال وشل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابو الحسن القریشی د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخوانی مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې ځپل شوې وه سخت ضربه ګڼل کیږي.
ډېرې مننه کور مودان احمد شیبر و چې د داعش د مشر د وژل کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاکو پاک اوبو له نشتوال شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په لوړ لګښت له امو سین څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نس ناستې او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندوز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او پام اخلو تقریبا 150000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې مونږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې مونږ دا غوښنه وبونه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راځي چې د امو سین څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحیح دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامېږي. د یاد بندر یو بل وسیدونکي محمد قاسم راته وویل
هغه یو پایپ چې موږ یې دې ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 30000 روپۍ دې ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کم نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي داسې دي لکه چکه دا اوبه ذخیره ونه لري. سمه دغه اوبه صاف نه شي مثلا سم ونه شي دې نه ډېر مرزونه خلکو ته دغه کې.
ډیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسېږي دی وایي هر ورځ د 500 متره پایپ په وسیله د امو سین څخه اوبه راکاږي او بیا د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسېږم او ولته دریا په اړه تخمینا 500 متره پایپ هم کش کړی. دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لري. دا د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعضې خلک نه لري دا وسه نه کېږي هغه نه کېږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
3000 روپۍ کې یو لاین کش میکنی پاک کش میکنی امیر اخلن مردم نه ده
څوک لامو سین څخه د پی په وسیله وبره کش کاږي نو پرې څلوي شاو 15000 افغانۍ لګښت راځي د زیات شمیر خلکو پرې واس نه رسیږي بیا څلور 15 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لامو سین څخه وب را کش کړي
د شیرخان بندر وسیدونکو انتقاد کوي چې د پرل پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي
له خبرونو ور اخوا
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سمنګان ولایت په ایبک کې په یو دینی مدرسه کې پرونی 14 نیټه پام اړولی او لیکي په دغه 14 کې چې پرون ماسپخین محل په ایبک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته د طالبانو چارواکو د لکتر لګا لاسو کسانو د وجل کېدو خبره تایید کړي خو نور سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وجل کېدو او شاوخوا 15 نور د ټپ کېدو خبره کړې ده واشنگتن پوسټ لیکي 14 هغه محلوس و چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپخین لمانځه ته راټولېدل د راپورونو له مخې دغه مدرسه د ځایي طالب چارواکو لخوا په دې وروستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوې چې مخکې پکې ښوونکي روزل کېدل د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوي چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوې هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوې خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوې چې په تیر کې یې دغې سختدریزې ډلې مسؤلیت اخیستی دی د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو کلونو کې پر ښوونځیو مدرسو عبادت ځایونو او جوماتونو ډېرې خونړۍ حملې ترسره کړې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې هم له دغو حملو لاس نه دی اخیستی امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر دندې پیلېدو ته پام اړولی ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه دنده داسې مهال پیل کړې چې له یوې خوا د پاکستان د حکومت او اپوزیشن دی وپیژندل شوی د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمن سیاسي کړکیچ زیات شوی او له بلې خوا یو ورځ مخکې یوې مهمې سختدریزې ډلې تحریک طالبان پاکستان چې له 15 کلونو راهیسې خونړۍ حملې ترسره کړي بیا د حملو ګواښ وکړ د ورځپاڼې په لیکنه یو له مهمو چیلنجونو چې د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا دی چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ډلې د نوي ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په می میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی وو چې هغه یې روانه اونۍ د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوی چې ټاکل شوی و نوموړی په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي ګواښ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شوی وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولی شي جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د طالب چارواکو په وینا نوموړی کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره دي نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي خو ټولنیزو رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړې چې ولې طالبان له پاکستاني لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړي دي
طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غک اشنا راډیو نشرات بند کړی دي د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 خارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول ازادي راډیو او د امریکا غک اشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو او منځنۍ څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام 40% خپرونې کولې چې په میلیونو اورېدونکي درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر هغو خپرونو بندیزونه لګولي وو چې د افغانستان د ملي تلویزیون او تلو تلویزیون له لارې خپرېدل. د ازادو رسنیو د مدافعو ټولنه په وینا د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر ازادو رسنیو فشارونه ډېر کړي دي، ډېر خبریالان ځورول کېږي یا بندیان کېږي او د رسنیو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړی شوي دي. د دغه فشارونو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په دې موده کې په لسګونو خصوصي تلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه درولې دي چې په نتیجه کې په لسګونو خبریالان او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په دغه څپو اوریدلای شي، په 18.1، په 19.3، په 23.8 او په 13.6 څپو. پر دغه څپو سربېره د ازادي راډیو د ویب پاڼې او نورو ټولنیزو اکاونټونو لري هم ازادي راډیو اوریدلای شي. اوس بیرته افغانستان ته راشو. د طالبان د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د سری میاشتې مرستیال نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اروزګان، غور، دایکندي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له خطر سره مخامخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
غوټۍ هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی اوسیدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي یې ټولې اړتیاوې نسي پوره کولی.
پلار مرسته وشی نه دی پاتې سو، هیڅ دنیا نه دی پاتې سو. دا د بل په موټر کې ټکر سو، موږ آسمان هم څکو کمباله سره پاتې.
د ژمی پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو له سلنه اړتیاوې هم نسي پوره کولی.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسون کپایت نکی دا کم بشری کمکونه چې مور سره کیږي. نو دا مو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کمکونه وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل که له اړمنو کسانو ستره مرستې ونیسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې هغه په مسکینو ولایتونو کې دي، هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا ده، او بیا داسې پر درو زرو جمو ویشلي چې دیر خوار دي، هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولی دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی. نو هغه ټوله که دوی موږ سره نظر وغواړي، موږ ورته وایو چې دې ولایت ته کومک ورکوي، او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین، سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر اتاک سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی مره روان دی، هیڅ خواري او داشی نست او خواري نست خو دا د تطبیق په حالت معلوم دي. دا د لاس ګاډي چلو ګای پیدا سی ګای نس پیدا سړی حالا کې ته تنه نه تنه یال داری دغه ګرد دغه ته ته وګور دا د لاس ګاډي ته هغه ګای دغه چبلا شو ګای وو چې ډوډي پیدا کو ګای نو پیدا نو ته نو سړی ژوند دی.
داس په تکلیف هم شته و نه شته چې په نيشت کاریرا باندې ته خدای په قران کوم د بشان شپې غوړي په کور کې درلو ده له شنانو شنې دي ډیر په تکلیف هم د بدن د خالص نمازم خدای دې د اخرت رسمه کې کومه د لسرو په دوا په ځان کړی نه نه پام د خپل نه استیراوست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه سوې چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچا هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه.
سلامونه
نیکه له تاسو سره، رادیو ټول اوریدونکو ته.
پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي ښځه رباني کار د چې کله راغلی ده نو دی مخامخ ورسره ګوري غټ غټ وزیران یې، نو دی ته ګناه نه ده. مکتبونه یې بند کړي دي په دې بانه چې موږ یو طرز العمل ورته پیدا کوو، هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
شاید بخیر کراتی دته په هلمند کې د اوبو ډېره کښتي ده وروره، او د برق د خواسه هم څه کښتي ده او د اوبو د خواسه هم کښتي ده.
بلازم عالم د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم، خدای جل جلاله دې وکړي چې ازادي راځي زموږ پیغام نشر کړي.